دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د فاریاب سیمه شرواکی وی په دې ولایت کې نام نه په پراخي دودي په افغانستان کې د ناتو وړپوړي ملکی اساسي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کې اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي او د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د بې درکه کړای شویو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوی سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره ټلیفوني خبري وکړي او له هغه وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه وسهڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درست نړۍ کې د 1.5 میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی او هڅه به وکوي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیره اونۍ ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول هلو ځلو مخه ونشینی ولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنو کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډي غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي نن په ډنډي غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د چنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، سو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پوری پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلې پخې بلخ ولایت ته روان شوې دي. هند افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره میاشت ټولنې ته د کال 1 میلیون ډالر ورکوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اگست میاشت کې هم د هند حکومت هم دومره برسته کړې وه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه اخیستې او په څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې کړې ده د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ او د زرنج د لارام سړک په شان ګڼې پروژې جوړې کړې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړی شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبي اسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بېرحمه مانا جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت، عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په زوره د خلکو بې درکه کول د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونه بللې ده. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم کړی و. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوزدلی ډاټ کام خبری وی پاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې مؤسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیر پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فاریاب ولایت سیمه چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت زیاتو برخو ته طالبان ورغلي او په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسون له یو غړي سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې د کونړ مرکز صدابات او ناړې ولسوالۍ ترمنځ لارې باندې امنیتي ستونزې زیاتې شوې او خلکو یې په تګ راتګ کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام مهیروي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی خوی د لوی درسیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت د فاریاب ولایت د امنیتي چارو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دی. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي. غوای خوی د فاریاب په جنو سیمو تهاجمي عملیات پیل کړي. لدی وړاندې هم د فاریاب ولایت امنیت خنوو چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوې وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بیرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتېري نسته دغه مسله د اندېښنې وړ ده.
نداره قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوی لدی سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیت د قومندانیو ودانی د حکومت پلاس کړي او د ولسوالی پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو د زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت ته زیات ځواکونه استولې دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی، د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
بلخوا د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي کله چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل نو په دې ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي اول فعالیتونه زیات وي هغه تر داعش الته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډیر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیات وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت لپاره او زموږ د خلکو لپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناک تر دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خوده، څنګه کېدی شي چې مخنیوي وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینې و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کم کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ست خپل طالب ته یو نوه پایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقع تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاص د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه، څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعده چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویلدل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا معلومه شول چې خارجان هغه وادي او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ امکانات ورسوو او همکاري کوو او وایي
دا افغانستان د ولسی جرګي د امنیتی کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده و چې د فاریاب په امنیتی وضعیت یې څرګندونه کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فاریاب په اړه مو د امنیتی ستونزو رپورټ واورید. د فاریاب په ګوندی ولایت سرپل کې هم د ولایتي شورا غړي وای چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکو هم په سیاحت اوسوس مقاله او سنچاره کولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکو په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانا څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوال و طالبان و تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، سرپل. آزادی رادیو.
ل شمال نه د افغانستان ختیست زو د غلطه په کونړ کې هم یو شمیر ځای چارواکي او عام خلک وایي چې د نړۍ ولسوالۍ او د اسداباد ترمنځ غزیدلې لار په ورستیو کې ډېر نام نه شوې ده. نور تفصیل کونړ نظر الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ مرکز او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپیان کړي او ژوندي نیولي چې د حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې څلور پنځه ورځو کې تقریبا نفر پرون شهیدان شوي دي، ډېر بېرحمانه شکل باندې. یو نفر بله ورځ شهید شوی دی، پنځه نفره نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کې دوه نفره اوس هم اسیران دي، یو سپین ږیری دی، یو متعلم دی، دوه درې نفره زخمیان شوي دي طالبانو دخوا. دغه ټول مشکل د غازی آباد ولسوالۍ ساحه کې سرغشو کې سرمک کې په دې ساحه کې دا مشکلات دي.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په نړۍ کې له یادې لارې د خنډونو لرې کولو په موخه لاریون وکړي، خو خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو لامل وزندول شو. حاجی شیرزمین خان وای ک چیرته په لار کې شته ستونزې ختم نشي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو لپاره اسداباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي دلته نه کوي، دا سرحد دی، امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټول رسنۍ سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ومنل چې په غزی آباد کې ستونزي موجود دي او د هواری د پاره دوی هڅې کوي.
تاسو به ته مرو برګ ده په دغه لار کې یو څه ستونزې شته دي، از موږ امنیتي ځواکونه چې په دغه لار کې نشته دوی په ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا
د یادونی ورده چې د کونړ مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لاره کې له ډیرو وختونو را په دیخوا امنیتي ستونزې موجود دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاد لار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خندونه پیدا شوی نو د ناړی ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو له کونړ څخه مو رپورټ واورید چې وایي د اسداباد او ناړۍ ترمنځ لویه لاره نام نه شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرزمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته ځکه عادي خلک غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دراوړي.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساری اوربند شي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره ولس کلنی جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د نن او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلی دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. شاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وشي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلی نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولی سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بېلګې په توګه په غزني ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې په همدې حال کې د طالبانو سیالي سختریزي ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یو اشاره ده. ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو بې ساري وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لورې ته طالبانو ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره د سولې اجنډا نوي پړاوونو ته لوړه کړې. خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیا او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. شاغلی زیمرمن دی نیشن خبرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ناتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم
کردیم.
Monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وی له جال د مخنیوي په هدف د ثبت شو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړی دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وی د ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو خو د خپلواک کمیسون چارواکو ته وسپاري. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچا د جالي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځم په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکيري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید انتخاباتو خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام
دی وای دراتون کې ونې د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارډ ډیټابیس ته شامل وي. د الکترونیک للارې به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې دمه 15,000 کتابونه چې 14.8 میلیونه افغانان پکې ثبت ډیټابیس ته داخل شوی دي. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دي. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنوي لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موږ وایو په دې پروسه کې سرغړونی او درغلي هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت موین عبدالجبار پور دلیوي د تذکرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوي دیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکرو سره نیول شوی دي. د تذکرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې کوي غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی.
ډیټابیس کې به کمیسون مستقیم
دی وای د انتخاباتو له کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغه څخه په استفادې د جالي تذکرو مخنیوي کوي او ان شاء الله موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جالي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
دا ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې پر موضوعاتو خبرې کړې. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالې بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی. ترکیه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي، خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره شوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه ارخزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لوی د ځهوادونو روانه اونې یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې لکه میاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لوی د
هیوادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بحیرې کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناسور بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک سي. واشنگتن د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی دی چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې که چیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لانګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نوري خرابۍ مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته عصمت ساروان نه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډې غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډې غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. هند د افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغیو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3,000,000 مرسته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امینسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. او روسي رسنیو نن پنجشنبه وویل چې یو بلجیمي سوداګر له اپارتمان څخه تر لویدو وروسته په مسکو ښار کې مړ شوی دی.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. دوستانو، وسم مخکې لدینه چې 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او کور کله وړاندې شي. په مخکې څو سپورتي خبرونو ته ل خان محمد سین نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
اکل شوی د چسبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنز د 500 ورځو سیالیو دریمه سیالۍ تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنز دوهمه سیالۍ افغانستان وبایلله. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې سور از مخ کې افغانستان له ایرلند درې شل ورځې سیالۍ ګټلې. خود دوارو تیمونه ترمنز پا 500 ورځو سیالیو که تروسه یوه سیالی افغانستان او دوهمه ایرلند گتلی ده. سبا افغانستان لی ایرلند دریمه سیالی وگتی ده سیالیو جام با ده افغانستان پا نامشی. پا پام که ده چه پر راتلون که ونهی که ده غور او بامیان و ولیتونو ده ولیبال ده تیمونه ترمنز دوستانه سیالی ترسه بشی. د غور ولایت د ورزش عامر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل سبا د غور ولایت د والیبال ټیم بامیان ولایت ته ځي. د وویل په دغه سیالیو کې د بامیانو د ولایت دوه او د غور ولایت یو ټیم برخه اخلي. او یوفا تیر ورځ اعلان کړ چې د یوونتوس پر ټیم د رونالدو لخوا د ورزشکارانو په اصطلاح قیچی برګردان ګول د کال د ګول جایزه وګټله. رونالدو د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ په تیر فصل کې د یوونتوس پر ټیم یو حیرانوونکی ګول وواهه چې یوفا د خپلو ارزونو وروسته د فصل د ښه ګول په نوم انتخاب کړ. رونالدو دغه ګول پر لایپزیش د پایټ د ګول او همدارنګه پر آلمان د اسپانوي فوټبالیست ناورا د ګول په تناسب ډېر رای خپلې کړې. رونالدو اوس د یوونتوس د فوټبال د ټیم غړی دی او د سیری ایټالیا د سیالیو په روان فصل کې تر اوسه دوه ځلې د یوونتوس کمیس اغوستی خو په ګول وهلو بریالی شوی نه دی. راول ازادۍ راډیو نه د سپورت څو خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس جواد او دادنو زین ناروغی لکه نس ناسته یا احسال پا ماشمانو که دیر لیدل کیگی چی دکتران تر طول لو علت پاکی تا نپام لرنخی. نن پا امدیک لغا گیگو لمونگ سر ملما ده خوانه او روزنه پا وزارت که د اوبو او افزولسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپله دغه د نس ناست یا ایسال پکله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي موږ درته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سی اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې اخته دي؟
د روغتونونو نه خو داسې خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته ویلی سم چې که چیرې له رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره که پرېمینځل شي نو 30% د نس ناستې واقعات راکمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناستې واقعات به رانیم سي، یا نیمه به راکم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا که لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناستې نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نه سي؟
په آزاده ساحه که باید رفع حاجت ونسی. نړیوال روغتیایی سازمان په اساس بدن سید تقریبا په مخبود هیوادونو که تقریبا 1.5 میلیون خلق په آزاده ساحه که خپل رفع حاجت کری. در اصلا در صحراگشت کلمه درسته نده، خلق ویسی صحراگشت باید لتشناب نستفاده وسی. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي د اوبو زیرمو سره یو ځای کوي او بیرته دا د انسانانو وجود ته داخلیږي. څه نه یوازې سبب د نس ناستې کیږي بلکې نور پرازیتي ناروغۍ هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانې د چونجي په شکل باندې هم رامنځته کیږي چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خوارزواکۍ په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په عین وخت کې داسې پرازیتي ناروغۍ هم ولري، په هغوی کې د مرض سیر ډېر وخیم وسیږي نسبت هغه کسانو ته چې یوازې په یو مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبرې راته وکړئ چې دغه نس ناستۍ څومره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناستۍ چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. که چیرې دا یو وار وسیږي دومره ډېر خطرناک نه ده، تداوی سي څه مشکل بنوي، ولی که چیرې بار بار دا تکرارېږي سبب د دې کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته سي. یو له هغه فوري اثراتو نه ده چې ماشومان لږ ذره هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم د دغه اطفالو نمرې نسبت د نورو رو سالم اطفال په مقابل کې ټیټې وسیږي.
څومره د مرګ سبب کیږي؟ دا
د مرګ سبب د خودلی سه کله کچیر اوبه او حفظ الصحه صحیح مراعات نسی د ماشومانو د مړینې 90% د اسهالاتو له وجې نه ده. او کچیر دا صحیح مراعات سی د لاس مینځلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک پرېمینځل سي تقریبا د اسهال نیمایي واقعات را کمیږي یا 30% واقعات را کمیږي.
یو خدای دې لاسونه به